یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه یو ساته خبرونه کې چې د هما نیمایي نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړې شوې، بیلابیل راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
په کابل کې د روسي سفارت وایي په مسکو کې وروستۍ غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په کندهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمیر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسي حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسي د سفارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسي د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي چې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن محمد صادق عیسی وایي چې په سو عملیاتو کې درې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو له یو 40 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه نیولې ده. د یو یو انجلۍ چې کم عمره وه 11 کلنه ده، د فاریاب اصلي اوسیدونکي ده. غوښتل یې چې هغه 40 کلن سړي ته په نکاح کړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی سوه. د فاریاب د پولیسو ویان د دې جبري واده انګیزه د انجلۍ د کورنۍ اقتصادي ستونزه وبلله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي دي چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. دوی د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمو مهمو هیوادونو مخکې له ده د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په 1900 کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په اخوډب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون ویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جالي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسا او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جالي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلورو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو بریتانیا ته د رسېدو لپاره قاچاقبرو ته 13,000، کاناډا او امریکا ته تر 22,000 تر 23,000 پورې ډالر پیسې ورکولې.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1,000 سال صبر کنه.
د ولسمشر د وروستۍ او څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح سره هم غږیږو.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځکه نه چلیږي. موږ مجبور یو په هر قیمت خپل اردو وساتو، ولې دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی.
په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان د مالیه وزارت د بې ځایه شویو کورنیو، راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د اقتصاد نړۍ ته هم سر ورکار کوو. کابل چاپ ورځپاڼو ته مو هم کتنه کړې او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به نور بس یو نیزه خپرونه درته نشر کړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی سي دا او نور مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. پته مو ده ازادي رادیو .com. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا سرګندونې د شامې په ورځ ناوخته د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او با عزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی چې پرون یې د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهی را داره
هغه وایي که څوک داسې ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو پاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحاري او چاودنو پرته د جګړو میدان ته راشي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا به په زور وړل کیږي. دوی د زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښي. هیڅوک د زرګونه کاله به دوی صبر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزي ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي دي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه دې پر ځای پاتې سي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس خبري اژانس ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې طالبان د پولیسو نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره افغان پولیس چلان له سیمه ایزو خلکو سره خنه دی. ولسمشر تازه ولیدی داسې سوله براجي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګندوي. بلخو د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شرط په پاشلو شرط سوله راځي، نو په افغانستان کې د نویمې کلیزې د ناوړه د تجربو تکرار یو ځل بیا حتمي کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړی اردو ته اړتیا لري او ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې پیاوړی اردو ووسی. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ کله علاقه نه لري چې په افغانستان کې پیاوړی اردو موجوده وي. که له ستونزو سره اوسنۍ اردو چې ستونزې هم لري باید ساتنه وسي. طالبان چې سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او افغانستان ساتنه وکړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه کوي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله دي زر کاله د صبر وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان اردو لمنځه ولاړه په هیواد کې به د نویمې لسیزې ناوړه تجربو یو ځل بیا تکرار شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې له اوسني ملي اردو ننګه وکړي او وایي له خغلی سالی سر رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ورنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځکه نه چلیږي. موږ مجبور یو چې په هر قیمت خپل اردو وساتو. ولې دې کې شک نشته ده چې اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت ده. وکړ د اصلاحات پکې راشي او د اصلاحات وروسته موږ په دې اردو باندې د جوړولو باندې ډېر زیاته قرباني ورکړم. موږ د اصلاحاتو کې ازمان کړه افغانستان اوسنی نظام سره یو ځای کیږي کېدای شي ځینې غوښتنې مداغې وي او باید دا پکې ځای په ځای شي. بل طرف ته که موږ د ولس او اتلس کالو قربانۍ ته وګورو یوازې موږ سره دغه دی چې یو اردو یا پولیس د صفر نه شروع شوي دي او هغه جدا جدا ډلې یو څه ناڅه کمې شوي دي. نو که چېرته دغه اوسنی اردو منحل شي نو بیا به افغانستان د تیرو کلونو په شان د یو لوی مشکل سره مخامخ شي چې هر سړی به د خپل ځان لپاره اردو خپل بیرغ وي او خپل به شان وي. نو مهمه خبره دا ده چې سوله دې وشي، اردو کې د اصلاحات راشي، پولیسو کې د اصلاحات راشي او دا باید راشي ځکه چې یو لوی قوت چې هغه طالبان دی هغه د افغانستان نظام پر شریکېږي. نو دا اصلاحات په کې راځي او فرمایشات به هم پکې د هغې باید ځای په ځای شي او دا د هغې حق دی.
صالح صاحب، که چیرې سوله د افغانستان د اردو په ډړنګېدو په شرط راځي، دغه سوله بې اهمیت لري؟
نه، که چیرته د طالبان د افغانستان د اوسنی اردو په ډړنګېدو باندې راځي، زما په نظر باندې موږ او تاسو باید خبرو ته دوام ورکو او هغې په دې قانع کړی شو چې دا د اردو او د افغانستان د ولسونو په خیر ده. که تغیرات غوښتنه یې هغه باید تغیرات پکې او اردو باید د صفر نه ړنګه نه شي. باید موږ اردو وساتلی شو. کله کوم ملکونو کې چې اردو نه وي د هغې تاریخ نه وي او د هغې مشکلات هم ډېرېږي چې موږ تاسو دا تجربه هم لرو.
او څوک د اهداف تعقیبوي تر څو پورې د افغانستان اردو ړنګه شي؟ دغه
اوس په هغه برلاسه دی ته سوال کې ګدایي کې ګرځي هغه ته دې ته اماده کوي چې کله ته اردو بولنګې کله به تاسو سره ګورم کله به دا د هغې برلاسي ده. که چېرته موږ افغانان چې دا اوسنی نظام دی دا د یو قوي ادرس طالب سره خبرې وکړو هغه هم انسان دی، مرګ نه ویریږي، هغه هم سوله غواړي. ولې موږ ضعیف وي په دغه اندازه کې موږ نه یو چې طالب سره مخامخ خبرې وکړو. دا د هغې یو قوي ادرس نه خبره ده، هېڅ امکان نه لري چې طالب د اردو ړنګه شي. دا یو فشار دی د افغانستان په حکومت باندې.
موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح او چیز مخ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم محمد واسل وصال ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه برابر کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې په سمنګان ولایت کې 125 هکتاره سرزمینه جوړ کړې دي. دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل دا سرزمینه د خورم او سرباغ ولسوالۍ په شیخ علي، سایقریه او تاترچل سیمو کې جوړ شوې دي. خغل رستمی وایي دغه شند د سرزمینو د جوړولو د پروګرام لري دغه ولایت مرکز ایپکو ته نږدې په 90 هکتاره ځمکه کې طبي بوټي هم کرل شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان سلويخ سلنه ځمکه سرزاینه جوړوي او په کلنی ډول له دغو سیمونه 1,500,000 ټنه واخه تر لاسه کیږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې په کندهار ولایت کې یو صنعتي نندارتون جوړ شي. د دغه ادارې رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د قانون او صنایع خونې په نوښت جوړیږي، د نوموړي ولایت ټول تولیدات لکه قیمتي ډبرې، طبي مواد، وسپنیز آلات، لاسی صنایع او نور نندارې ته وړاندې کیږي. حاجی هغه وایي په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره د ټولو زنونو سوداګرو صنعتکارانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د داشا نندارتونونو جوړول په هیواد کې دننه د کورنیو په ځانګړي ډول د کندهار ولایت د تولیداتو پیر او بازار موندنې ته زمینه برابروي. دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. یو بورې 50 کیلوې قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو بورې 50 کیلوې بوره 1300 افغانۍ، یو درنې منې بورې ورجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیټر پېټرول 250 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شازده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې چارواکي د ولسمشر غنی لخوا ګوښاو پر ځای نوي څیرې ګمارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی تیره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بدلون د کاري وضعیت د ښه کېدو په خاطر رامنځته شوی. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغې چې سیستم اصلاح نه شي یوازې د څیرو په بدلونونو وضعیت نه ښه کېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر غنی په یو تازه پریکړه کې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال محمد ابراهیمی او له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان له دندو لرې کړی دي. د کورنیو چارو وزارت د خبر له تایید سره وایي د دوی پر ځای عبدالصبر قانی د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي معین او ماهر یعقوبی له تروریزم سره د مبارزې د رئیس په توګه د شنبې پورز په کار پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو توویل دا ګام په امنیتي وضعیت کې د خوالي او د جرمونو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوی دی.
لا شک پرته دا کسان د پوهې، ورتیا، استعداد، کاري ورتیا او مسلک خواندان دي. په دې اساس موږ ډاډه یو چې دغه کسانو په تغییر سره به هم د امنیت په برخه کې تغییرات راشي، هم د جرایمو پر وړاندې به د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي، او هم به هغه نور چارې چې د خپل د دوی د وظیفوي دندو د لایو مطابق.
خو ښاغلی رحیمی د دې دلیل په اړه چې پخوانی درې چارواکي ولې له دندو لرې شوي ډېر څه ونه ویل. د کورنیو چارو په وزارت کې نوي بدلونونه داسې مهال شوي چې تل له نامنیو او د جرایمو له لوړ ګراف څخه شکایتونه او راپورونه ورکړل شوي دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو بیا بیا ویلي په لویو ښارونو په تېره هم په پلازمینه کابل کې د جرمونو ګراف د اندېښنې وړ دی، خو پر وړاندې یې لازم اقدامات نه کېږي. دوی دا هم ویلي چې په کارپو او وړ کسانو ته د کار د سپارلو پاړه باید اصلاحاتو جدي ګامونه واخیستل شي ترڅو په وضعیت کې څخوالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وروستیو بدلونونو ته په کتو وایي یوازې د څو کسانو عدلون بدلون درد نه دا واقعوي، بلکې د دپو وینا د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو نورو بنسټیزو تغییراتو اړتیا ده.
باید بالای
نهادسازی تمرکز بگیره. دوی په اساسي توګه باید د بنسټونو په جوړولو کار وشي، ځکه چې دا کار ګټور واقع کیږي. بدلونونه د لیدلوري په اساس رامنځته کیږي چې زما په باور شخصیتونه پکې هغه وخت رول لري چې په سمه توګه کار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه باندې 15 وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمکوم له دندې لرې او پر ځای امر الله صالح وټاکه. خو ښاغلی صالح هم هغه مهال له وزارت استعفا وکړه چې د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو. اوس بیا د ولسمشر غنی د حکم له مخې د دغه وزارت چارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی،
او دا هم بهرنۍ مسله. ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. اروپایي هیوادونه پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې مهلت ورکړو چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل جزئیات راټول کړي دي. هغه ته ورزو د پراګ په سټډیو کې د تکل صاحب ستړي مشي. کوم اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې خوان ګوایدو د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او وینزویلا کې وضعیت څنګه ناڅاپه بدل شو؟
سلامونه اکرام صاحب. او اروپایي هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. دا په تاسو کې ده چې واشنگټن د وینزویلا پر پوز غږ کړی چې د اپوزیسیون د مشر یعنی ښاغلي ګوایدو ملاتړ وکړي، او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قمندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز هم ویلي چې له ګوایدو څخه د هیواد د نوي ولسمشر په توګه ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایدو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د تیر 2013 کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد اعتراضونو په لړۍ کې تیره اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته د وینزویلا ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د وینزویلا د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله د اپوزیسیون او د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې مخکې وویل شول تکل صاحب چې اروپایي هیوادونو پوخانی ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې مهلت ورکړی، او دغه مهلت اصلا د څه دپاره ورته ټاکل شوی؟ یعنی اروپایي هیوادونو څه غوښتل او د مادورو ځواب څه و؟
اروپایي هیوادونو له ولسمشر مادورو غوښتي وو چې د فبروري تر 3 نیټې پورې، یعنې تر نن ورځې پورې چې د اوس موږ تاسو خبرې کوو، نوي انتخابات اعلان کړي، کنه نو دوی به د ګوایدو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده، او دا وړاندیز یې د دې هیوادونو لخوا یو ډول سپینسترګي او ګستاخي بللې ده. مادورو پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. البته اکرام صاحب، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا مهمو هیوادونو لاله مخکې د ده په مخالفت کې، یعنی د مادورو په مخالفت کې، له خوان ګوایدو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې له پخوا نږدې اړیکې درلودل، د ګوایدو د اعلان مخالفت کړی. اکرام صاحب، مادورو په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه په خپله پرونۍ وینا کې، او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې د تا د ملاتړ داد ورکړی.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مالیه وزارت د بیځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکړی. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالیه وزارت لخوا کنټرولېږي. په دې اړه نور حال د واصل وسال.
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د یو وجهي صندوق په رامنځته کولو سره د دغو کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړېدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر په فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي د شنبه په ورځ په ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمين
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو او سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسیدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې نړیوالو ډونرانو خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه باید د داخلي بېځای شو کورنیو کمیټه اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشرۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي. د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ د بېځای شو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بېځای شو او راستنیدونکو کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بېځای شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی وویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوندېږي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بېځای شوي دي.
صندوق
واجب بالاخره در مجموع برای عادت کنده. دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنیدونکو لپاره ده. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي دغه سره هم د دغه صندوق لپاره مرستې کیږي. یعنی په ټوله کې راستنیدونکو کډوال بې ځای شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ سره په دې کې مرستې شامل دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6.5 میلیونه کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. حسن موکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنۍ د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکو مرستې باید مستحقو خلکو او کورنۍ ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړی کمیټه وګماري چې مستحقین په نخه او د مرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
زموږ غږ ازادي رادیو ناورې درنو دوستانو روانه خبرونه هم دا وو. زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یې اورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د مسکو پر روانه غونډه او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې روسیې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. روسپانه لیکي چې په دې غونډه کې به محمد محقق، عطا محمد نور، حکمت خلیل کرزی، محمد اسماعیل خان، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالهادي ارغندیوال برخه واخلي. خو د روسپانه په وینا ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغان حکومت د استازو د حضور پرته به دا غونډه بې نتیجې وي. مسیر روسپانه بیا د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راغستی دی او لیکلی دی چې دغه غونډه له افغان سولې سره مرسته نشي کولی او افغان حکومت پکې ګډون نه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی او په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه هم خپل استازي استوي سو په غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دنیا ورځپاڼې په یو غټ سرلیک کې د محمد محقق په حواله بیا لیکلی دی چې افغان حکومت د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مخه نیسي. روسپانه لیکي چې محقق په خپلو خبرو کې د زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره ویلې دي چې امریکا هڅه کوي روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي، خو ولسمشر غنی نه غواړي چې د مذاکرات بریالي شي. خو روسپانه دا نه دی لیکلی چې ارګ ماڼۍ د محمد محقق تورونو ته څه ځواب ویلې ده. هیواد دولتي روسپانه به د مسکو پر روانې غونډې ته خبرګون ښودلی او هغه د افغان حکومت او حاکمیت پر ضد د روسیې یو هڅه بللې ده. روسپانه لیکلی دی چې روسیا په سرګند ډول له طالبانو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامه کړي. روسپانه لیکلی دی چې د مسکو په غونډه کې ګډون ملي خیانت دی او د سولې لپاره دی پر نورو معقولو لارو او د امریکا په سر په پیاوړي دریځ پانګونه وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی بله مهمه مسله ده چې د کابل روسپانه پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی په حواله لیکلی دی چې د امریکایي ځواکونو بې پلانه وتل به افغانستان د خونړۍ جګړې په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی داودزی ویلی دی پکار ده چې په دې برخه کې د بیړې پر ځای د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره په یو منظم پلان کار وشي. ورځپاڼه لیکلی ده چې افغان ولسمشر هم له ټرمپ نه غوښتی دی چې په دې حساسو شرایطو کې دی د ځواکونو د بې پلانه ایستلو پریکړه نه کوي، خو دنیا ورځپاڼې به له افغانستان او سوریې څخه د ځواکونو د ویستلو لپاره د ټرمپ له پریکړې سره د امریکا د سنا د مجلس پر مخالفت بحث کړی دی او لیکلی دی چې د سنا مجلس په لوی اکثریت دا طرحه رد کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د سنا مجلس دا باور څرګند کړی دی چې افغانستان او سوریه کې لا هم اسلامي توندلارې ډلې فعاله دی چې د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د سنا مجلس پرې ټینګار کړی دی چې د تروریزم په خلاف مبارزه او له خپلو متحدینو څخه دفاع د امریکا مکلفیت دی چې باید ترسره یې کړي.
وخت 2:13 شوې، زموږ د خبری خبرونه دلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. لاغه وروسته نور بس دیو نیزه خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پات شئ.
په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د ځینو میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي. د فاریاب چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د پولیسو ویاند وایي چې پولیسو له یو 24 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه ونیوله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتنه کړې و چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دې غوښتنه رد کړه. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د مصر چارواکي وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه یې موندلې چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جالي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونې ته هرکلی کوم. د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ هرات هم یو له هغو ولایتونو دی چې د میرمنو د ژوند د ښه کولو په برخه کې په تیرو 12 کلونو راپدې خوا ډیر کار شوی دی. دا مهال د هرات ولایت د ښځو چارو ریاست او بشري حقوقو د کمیسیون د څانګې ترڅنګ څه باندې 15 نورې غیر دولتي موسسې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو او د غراز د ښځو د ژوند د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي. که څه هم چې له دغو 12 ادارو جوړ یو کمیسیون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم یادیږي هر میاشت 2 غونډې کوي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له څېړلو وروسته د ښځو د ژوند د تغییر لپاره پروګرامونه جوړوي. خو لا هم هرات یو له هغو ولایتونو دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. روی همین موضوعات با خانم انیسا سروری رئیس امور زنان ولایت هرات صحبت میکنیم. خانم سروری از طریق تلفن از ولایت هرات مهمان برنامه هستند و آنان را به برنامه خوش آمدید میگم. بله خانم سروری، صدای مرا دارین؟
بله، سلام علیکم.
بله سلام به شما، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام بر شما و سلام بر شنوندگان نهایت عزیزم. تشکر
بسیار. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حاضر شدین. میخواستم به عنوان نخستین پرسش بپرسم که فضای کنونی در ولایت هرات برای زنان چقدر مساعد است و فرصت های تازه که به خاطر زنان به وجود آمده کدام ها هستند؟
در قسمت وضعیت زنان در ولایت هرات باید بگویم که الحمدلله وضعیت زنان ولایت هرات و دیگه ولایت های زون غرب و همچنان ولایت های درجه دوم و سوم که هست بهترتر است و فضای بهتر برای خانم های هرات فراهم است در قسمت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اینا فعالیت هایی داشته باشند. در قسمت فرصت ها شما پرسان کردید، خوشبختانه در قسمت نقش زنان در دهداری و فرصتی که خانم ها بیاین در بحث های کلیدی ادارات ایفای نقش بکنن روز روز بیشتر شده میره، که خوشبختانه در همین جریان سال جاری مشاهده هستی بودیم که مستعفی ولایت هرات یک خانم تعیین شد، مثلا معاون شادبالی ولایت هرات در حال حاضر یک خانم می باشد، رئیس شفاخانه نور و یک خانم استخدام شده که در حال حاضر مثلا ما در بحث معاونیت اجتماعی یک خانم داریم که این امیدوار کننده هست برای خانم های ولایت هرات، تا اینکه در آینده شاهد بیشتر حضور خانم ها در سطوح رهبری باشیم. در قسمت فعالیت های اقتصادی هم الحمدلله ما خانم های متشبث داریم، خانم های هم در سطح ولسوالی ها هستند و هم در سطح شهر که اینا تجارت های کوچک دارن و تولیدات صنایع دستی دارن. هم متاسفانه در هر لحاظ فرصت ها و منابع اینا با مشکل روبرو هستند، از او جایی که خانم ها از لحاظ اقتصادی به منابع کمتر ضرورت دارن همین فرصت تا اکنون برای از اونا مساعد نشده تا اینکه اینا تولیدات خود به خارج از کشور صادر بکنن و در نمایشگاه بین المللی که دایر میشه اینا حضور پیدا کنن و هم آثار خود و هم تولیدات خود به نمایش بکنن. در قسمت اجتماعی باز هم خانمای ولایت هرات فضا برشان مناسب است، چنانچه در نهادهای مدنی می‌بینیم که اکثریت از او خانم‌ها حضور دارند و فعالیت‌های مدنی انجام می‌دهند و همچنان در سطح ارگان‌های دولتی حداقل ما 34% حضور خانم‌ها را در ادارات مختلف داریم.
بله، در مورد تعینات تازه که شما یاد کردین میخواستم در این مورد بپرسم، تعینات تازه که صورت گرفته در بخش زنان در بخش مدیریتی، آیا این نشان دهنده بلند رفتن ظرفیت و یا فرصت‌های تازه به میان آمده است، یا نیازهایی که احساس شده در بخش محروم بودن زنان که در گذشته زنان از دسترسی و یا شنیده شدن صدایشان در ادارات دولتی روبرو بودن حال خواسته شده تا می فرصت فراهم شوه؟
همین سوالتان متاسفانه صدایتان قطع شد.
بله، میخواستم بپرسم تعینات تازه را که شما اشاره کردین، ای با توجه به فرصت‌های به وجود آمده در بخش پیشرفت و ظرفیت سازی خانم ها بوده و یا نیاز از این احساس شده که خانم ها صداشان شنیده نشده و یا خدمات برایشان در گذشته وجود نداشته و با تعینات تازه فرصت سازی و زمینه ارائه خدمات به آنها فراهم شوه؟
طبعا من میتونم بگم که هر دو مورد تا اندازه میتونه که صدق کنم، به دلیل هستی که به خاطر هستی که نقش زنان در سطوح رهبری در ولایت هرات بسیار کم رنگ بود، ما سالیان متمادی در این قسمت دادخواهی کردیم هم در سطح حکومت های محلی و هم در سطح حکومت مرکزی تا این که نقش خانم ها پررنگ تر بشه، که در هیچ سال اخیر در جریان همین سال ما دیدیم که خوشبختانه مرکز به سوالات ما پاسخ داد و به دادخواهی های ما پاسخ داد و شاید هیچ خانم ها بودیم که در بست های خیلی کلیدی تعیین شدن. اما متاسفانه ما یک مشکل وجود داره که وقتی که خانم ها در هی بست ها تعیین شدن انتصابی بوده، یعنی به حساب انتخابی نبوده که اینا از طریق رقابت خواهداد بیاین و هی بست ها را اشغال بکنن به استثنای چند بست، و ما همین ترس داریم که مبادا بعد از اینکه حکومت جدید شکل بگیره دوباره همین موقف خانم ها از اونا گرفته شده و دیگه کسا بیاز هزینا بیاین و وظایف را اشغال بکنن.
بله، بله، در مورد انتصاب بودن خانم ها علت چی است؟ آیا تا با حال همو روحی زدیت با خانم ها در بخش مدیریتی موجود است و یا ای که ظرفیت ها در داخل با وجود نامده؟
در قسمت ظرفیت ها خوشبختانه باید بگم که ما ظرفیت های خیلی خوب در ولایت هرات داریم که میشه در حتی در بست های وزارتی از اونا استفاده بشه و اونا میتونن که با همون توانایی هایی که دارن وظایف بسیار بزرگی را پیش ببرن. در قسمت ظرفیت هیچ شکل وجود ندارن، هم در قسمت انتصابی بودن هزینه خب بهی بر میگرده و بعض وحی که آیا تدهیز هنوزم در نفت ارمانهای دولتی وجود داره یا خیر، ما نمیتونیم که کلن منکر هزین موضوع بشیم که کلن تدهیز جنسیتی هزمین دسته و ورود خانم ها کاملا آزاد است به بسهای کلیدی. متاسفانه هنوز هم تبعیضات وجود داره و ما میتونیم ببینیم که حتی متاسفانه بعض تبعیضات قومی و نژادی هم میانند با همین تبعیضات جنسیتی اونا خلق میشه و میبینیم که قوم‌های مختلف در یک بخش و یا یک از مذاهب مختلف در یک بخش دیگه به هی حساس چی میشه، پوست‌های کلیدی که لازم داده میشه اونا میان وظیفه‌اش قائم میکنن.
بله، در مورد تولیدات خانم‌ها اگر بپرسم، این بعضی از پروژه به اساس بعضی از پروژه ها برخی از کارهایی که از سوی خانم‌ها صورت میگیره به گونه پروژه‌ای است. امی کارهای پروژه‌ای چقدر تونسته از سوی خانم‌ها به یک شغل دوامدار و یا یک منبع درآمد به خانم ها مبدل شود؟ چون در ابتدا قسمی که شما اشاره کردین که بیشتر خانم ها با مشکلات مالی و کمبود منابع روبرو هستند.
در قسمت پروژه ها شما هم شاید از این موضوع هستین که یعنی هرات یکی از جمله ولایت هایی که شاید بیشترین پروژه تطبیق پروژه ها را در سطح از ولایت ما شاهد بودیم و یعنی بیشترین پروژه ها در ولایت در قسمت ظرفیت سازی خانم ها و توانمند سازی از اونا تطبیق شده. همه ما نمیتونیم که بگیم که تمام از این پروژه هایی که در قسمت اقتصادی تطبیق شده ناکام بوده، چرا بعض پروژه های هست که مثلا در قسمت زراعتی پروژه های ما داشتیم که تا حکنون خانم ها مصروف زراعت هستند و همون پروژه به یک پروسه مبدل شده. اما در بخش های حرفه‌ای در قسمت بخش های حرفه‌ای که هستن متاسفانه پروژه ها مقطعی بوده، بعد از اینکه چون که بعد از اینکه پروژه تمام شده بنا به بعض دلایل که خانم ها به مواد خام دسترسی نداشتن و همون توانایی را نداشتن که این پروژه را ادامه بدن، اونمود پروژه در همون مقطع زمان متوقف شده و به یک پروسه تبدیل نشده. که در حال حاضر ما کوشش میکنیم که همراه مؤسسات بیایم روی یک طرزان عمل خاص روی یک میکانیسم خاص کار بکنیم که چگونه ما بیایم این پروپوزال رو تر و دیزاین بکنیم تا هی که تمام جوانه و حضور مد نظر بگیریم تا هی که در آینده به یک پروسه تر و بتانن که بعد از ختم پروژه هم خانم ها استفاده کنن و همین روند پیش ببرن.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونین با استفاده از شماره تماس برنامه با ما تماس بگیرین و از خانم انیسه سیوری رئیس ریاست امور زنان ولایت هرات سوالاتتون را پرسان کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره بعدی ما 0700 82 27 55. اشمیدی پا پختو میلنم 0999 40 15 40، او 0900 20 55. بله، شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، مهربانی کنین.
بله، مسلم السلام شما تماس کردن کن مدادی را جتون کار کن کابر دون کلمانی تسلامونه.
علیکم السلام، مهربانی.
پشتونی باز دوزن.
مهربانی پشتون سیب.
شاید نشلا روح مداری چی وقتان اگه حقوق چی پرزم شده والی و اگه کار بایدشی اگه کار چی بایدشی توگوشی اگه تروسم نده سوی و تروسم تگه نوشی سا چه اخپل دمور یا اخپل دخور پرشت نده کتلی اصلا خود یا هم داستان یا منو خوش وقت ده موجود دی چی پا افغانستان که خرافات و جواجات و مشاراری ده بیا هم دا ویرات که ویرات گوندی سار که کارونو پرمخ بیای بلدی خوشبختی ده و کامیابی ده دغه سمې دې دې پوښتنه ده او هغه پوښتنه کومه ده چې هرات کې اوس تاسو د مرمنو صنایع لاسي صنایع او ته نو ته څومره بازار پیدا شوی دی چې مرمنې کار دی واخه او د بل د ورو بار نشي او نو پوښتنه مې ده دغه خو تنظیم کولی بنا پر هر مجبوریت چه کولی یا بنا پر هر چه چه کولی و دا جنو تا سمرا آگاهی ورکول شوی دا خصوصی وقت دستیدی
دیر زیاد من نپشتین سک بعد من تاس پختونتن جواب بایی انشالله. بله تماس دیگه هم داریم میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟
سلام علیکم.
سلام میربانی بفرماین
دا زاده را جدا.
بله میربانی اوکی نوم و اخلی کمزین و مردی کنی ولی
مخه دروران یز کندار ولایت نه.
بله میربانی د خبرونی په پاړه کې پښتنه ولري د خبرونی مرتبط موضوع پاړه میربانی وکي نو مواخلی
ما دا هر شي بشر حقوق معلوم شوه مترونونه بشر حقوق هیڅ معلوم نشو.
بله د موضوع په اړه مشخص پښتنه ولري ځکه دا موضوع مشخصي او موضوع برخې ته مشخص شوی کې دا په اړه پښتنه لري لطفا میربانی وکي
موږ خدا موږ پښتنه او موږ غام خو چې نه کومات خورانه شبغنی او خورانه نور کله به موږ نه په تلو کې 5000 رشوا ته خواسته اوس لازم سره کوم بشر وکړي
زب تاسو شمیره یاداش کوم په اړوند خبر یو خبرونه کې تاسو نظر په دې اړه واخل تاسو نه مننه. بله بله رئیس صاحب اگر صدای مرا دارین در مورد سوال که آقای پشتون از ولایت جوزجان مطرح کردن اونا دو سوال داشتن. سوال نخستشان در مورد رشد صنایع خانم ها در ولایت هرات و بازاریابی به چطور است در ولایت هرات؟
در حال حاضر رشد صنایع جسی ولایت هرات که از قبیل قانون بافی میتونیم بگیم از قبیل قانون بافی، گلیم بافی، چرمدوزی، خامک و همچنان پارچه های حبوشونی که هستن اینا در داخل بازار نسبتا گرمه داره. ما نمیتونیم بگیم که فوق‌العاده فروش داره که گفته نمیتونیم، همه بازار صنایع دستی که هست نسبتا گرم است، اما مشتری های بیشتر خود ما از خارجی ها داریم به خاطر از اینکه اونا بیشتر علاقه مندی دارن و میآیند از این اجناس خریداری میکنن و ما میخواهیم که بیشتر و بیشتر صنایع دستی زنان هرات رشد پیدا بکنه و به همین خاطر با کمک اتاقای تجارت صنایع زنان ما تصمیم داریم که یک دادخواهی برای بندازیم تا هی که همین فرصت ها بر خانم ها ایجاد بشه تا هی که اونا حاصل دستی را کشور به نمایشگاه بین المللی در هنج انتقال بدن و در هنج به نمایش بگذارن و برای مردم امو فرهنگ افغانستان و همچنان فرهنگ ولایت هرات انتخاب بده که طبعا اگه هی کار بشه فروشات صنایع دستی زنان نه تنها از ولایت هرات بلکه در کل بالا میره. و سوال دوم هست.
بلی در مورد سوال دوم اینا قسم مطرح کردن که در مورد ما شما متاسفانه در گذشته گزارش های از ولایت هرات داشتیم که موارد خودسوزی خانم ها در این ولایت بوده، اینا پرسان کردن در مورد علت های خودسوزی و در حال حاضر سطح آمار خودسوزی خانم ها را گفتن تا چه حد است و علت هایش را پرسان کردن.
من همراه برادرم کاملا موافق هستم. بله ما در گذشته ها هم آمار خصوصی زنان در ولایت هرات داشتیم، خصوصا در ولی هایی که ما نمیتونیم که در اینجا بریم و برنامه های آگاهی برای خانم ها و همچنان برای آقا باشیم و در حال حاضر هم متاسفانه ما آمار خصوصی های زنان در ولسوالی نامین ولایت هرات که کشت کهنه داریم که ما نهایت کوشش میکنیم صدای خود برسانیم برای هزو مردم بخونه به نه مدت کوشش قرار بدیم برای از برنامه های آگاهی داشته باشیم. من نمیتونم منکر از این موضوع باشم که آمار خشونت در هرات در یک سال نسبت به سال کاهش پیدا کرده و یک آمار خودسوزی ها کاهش پیدا کرده. هنوز هم این موضوعات وجود داره. در کنار هزی که بستر بر خانم ها بستر مناسب ایجاد شده در قسمت فعالیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی و همون اندازه ما در ولسوالی های ناهم آمار خشونت داریم و علل اصلی هزی خودسوزی ها که هسته همون اختلافات خانوادگی هست، فقر هست که تمام همین اختلافات خانوادگی منشأ میگیره از فقر و از حیثیت. اما قسمت که خود من در جریان هستیم و ملاحظه میکنیم ولایت هرات یک ولایت خمسر هر است با کشور ایران و کارگرهای محصولات به ایران میره، متاسفانه وقتی از اونجا برمیگردن محتاط میباشن و هموار محتاطین میبینین روز به روز در ولایت هرات افزایش پیدا کرده. خود احتیاط باعث بروز انواع خشونت ها در سطح خانواده ها میشه و خانم ها به خاطر همو حالت روحی بسیار ظریفه که دارن تحمل از اونا کمتر میباشه و همین خاطر فشار زیادتر روی از اونا میآید و وقتی که اونا میبینن که کدام باید دیگه برای از اونا باقی نمیمانه، اونا اقدام به خودسوزی و یا خودکشی میکنن و فکر میکنن که هر طریق میتونن اونا از این مشکلات راهی پیدا کنن. اما از واقع
بله در مورد بله در این مورد چقدر برنامه های آگاهی عامه یا آگاهی دهی به خانم ها در ولسوالی ها را اندازی شده تا بتونیم از این موارد جلوگیری کنیم؟
ما در قسمت در دایر کردن کمپاین ها و برنامه های آگاهی دهی به اون نکات که ما دسترسی داریم به ولسوالی هایی که میریم، خود ما شخصا در اونجا وجود پیدا میکنیم و میاییم از لحاظ اسلام که انسان خود از او به حساب قتل نفس میکنه و نفس خود از بین میبره، از عواقب از او ما آگاهی دهی میدیم خانم ها و همچنان در حقایان چگونه یعنی به حقوق متقابل رعایت بکنند تا ظرفیت آقایان هم بلند بلند بره داری قسمت. و ما ولسوالی اینا هم دیگه مثل کشتگونه هم برسان اشاره کردم به خاطر که ما به اونجا بنابرای نبوده امنیت درست نمیتونیم، کوشش میکنیم که ملاه امامان اونجا را که حسن بخواییم دولت فیراد به تقریبا چندین برنامه هم متحال به کمک محسسات داری از اینا داشتیم که در قسمت ظرفیت سازی از اینا برنامه ها داره شده و حتی تصمیم داریم که خانم ها را بخواییم در سطح شهر برای از اونا برنامه های آگاهی دهی دایر بکنیم. و یک موضوع دیگه که کوشش میشه از طریق رسانه ها ما بعض پیام های را برسانیم برای خانم ها، پیام هایی که در رابطه با من خودسوزی من خودکشی باشه و عواقب به از اون در پیام ها ذکر شده بشه که یعنی به نظر ما فکر میکنیم که چیزی که حسری خلصانه ها پخش میشه و تبلیغات که حسری خلصانه ها صورت میگیرن میتونه که یک تحصیل مستقیم روی همون بیننده داشته باشه به خاطر جلوگیری از حواقب ناگوارد.
یک مورد شما بیشتر ذکر کردیم که یک علت از خشونت هایی که صورت میگیره در مناطق دوردست هرات هم فقر است. یک انتقادی که وجود داره همواره ای است که بیشتر پروژه ها به خاطر انکشاف صنایع دستی و یا آموخت خودکفایی خانم ها در شهرها متمرکز بوده. چقدر تلاش شده تا امی پروژه ها به ولسوالی های گسترش پیدا کنه که وجه سطح فقر بیشتر تشخیص شده و خانواده ها به دلیل فقر دچار خشونت و یا هم برخورد شده در درون خانواده ها؟
در قسمت تطبیق پروژه ها خوشبختانه در سالهای اخیر اکثریت پروژه هایی که ما داریم، مثلا ما در حال حاضر ریاست امور زنان به عنوان یک نهاد سکتوری تقریبا 19 پروژه را تحت پوشش قرار دادیم که مؤسسات در نقاط مختلف ولایت هرات این پروژه ها را تطبیق میکنند. اما از همین 19 پروژه هیچ کدام از اینا در داخل شهر تطبیق نمیشه، کلا در همین ولسوالی ها این پروژه ها تطبیق میشه و ما یک میکانیزم رو پیش روی دست گرفتیم و چندین مطلب تاییدی روان کردیم و جلسات متعدد همراه با مؤسسات گرفتیم که من بعد کوشش شود که پروژه هایی که طرح و دیزاین میشه قبل از اینکه به دونرها هونا پیشنهاد کنند ابتدا باید نظر ریاست امور زنان داشته باشه تا به حسب نیازمندی همون منطقه پروژه ها دیزاین بشه و به دونرها پیشنهاد بشه. ما همچنان کوشش کردیم که پروژه ها را از سطح ولسوالی های نزدیک و همچنان خلیجات نزدیک بسازیم به طرف خلیجات دوردست که انشاءالله این پلان ها هستن تطبیق شده. اما در سطح شهر ما شاهد کمترین پروژه ها در پسند اکثریت از اونها در سطح ولسوالی هست. اما یک بحث دیگه هستم که قبلا هم اشاره کردم براتون، مثلا در حال حاضر هرات تقریبا بالاتر از 20 ولسوالی داره، ما فقط میتونیم به 9 ولسوالی هزید دسترسی داشته باشیم که اون هم ولسوالی های هم نسته و بقیه ولسوالی ها کلن نا هم نسته که حتی خود کارمندای دولت نمیتونن به اونجا رفت آمد داشته باشن و اونا کلن مساحات نا هم نست که دست مخالفین دولت هسته و در اینجا هم دونرها اجازه نمیتن بر مؤسساتی که اونا به اکس زندگی خود به خطر بندازن و برن پروژه ها را در اون ساحات تطبیق کنن. ما زیادترین خوشونت ها هم در همین ساحات نا هم داریم. اگر این برمیگرده به دولت استاد وزارت محترم داخله اونا چند اندازه همین زمینه را برای ما فعال مساحت میسازن تا هیچ ما میدامنی فعالیت های خود گسترش بدیم. اگر ولسوالی ها هم باشه خود این طبعه که رو سبیش نیست که هم مؤسسات علاقه مندی دادن و هم ریاست حقوق زنان و هم دیگه ارگانات هایی که صاحب فعالیت های خود گسترش بدن و بنان در حقوق قسمت ها هم خواهگوی دیگی داشته باشن هم هایی که ناهم نسته و ما نمیدانیم بنابرای نبوده همیت دوستشی داشته باشیم یک چالش بسیار
مهمه. میخواستم این مورد سوال کنم که در بیشتر مناطق شما یاد کردین، مناطق نان و حتی مناطق امن، اونجا قضایی که از اونجا سرچشمه میگیره، قضایی که قضای حقوقی دعواهای حقوقی که مطرح میشه به شهرها آورده میشه، در شهر در نهادهای عدلی و قضایی چقدر فرصت از این مساعد است که صدای خانم ها شنیده شوه و در نهادهای عدلی و قضایی دعواهای حقوقی و قضایی از اونها به پیش برو و شنیده شوه؟
خانم هایی که معمولا حسرت قریجات قضای خود رشحت میتن و ساعت شهر میارن معمولا در چهار ارمان میارن قضای خود سر میکنن، یا در ریاست امور زنان، یا به حقوق بشر، یا به سلامولی و یا هی که به بخش فامیلی نقومندانی اهمیه که در این چهار ارگان که هست یک رابط مستقیم با حامیت مساعدت های حقوقی و همچنان با مؤسسات که وکلای مدافع رایگان به دسترس قضایا قرار میدن و همچنان با انجمن وکلای مدافع داریم. با مجالتی که خانم برای ما مجاره به اقصاب مراجعه میکنن، ابتدا کوشش میشه که در سطح میانجیگری اگر مشکل حاد نباشه ما هر دو طرف هم میخواییم و بین از ما مصالحه هم میکنه بخش مدیریت حقوق ما، و در صورتی که دیدیم که موضوع جدی هستم ما برای از اینا وکیل مدافع رایگان تعیین میکنیم و قضیه از اینا به محکمه رجع داده میشه، و در خود نهادهای حدلی قضایی هم که هسته همین وکیل مدافع رایگان مکلف است که قضیه از اینا تا آخرین نقطه پیگیری کنن. که خوشبختانه ما کمترین شکایات در این قسمت داریم، مشکلات وجود داره، ممکن نمیشیم، منتها مشکلات در این قسمت کمتر است. قضایایی که ما تعقیب و پیگیری میکنیم یعنی رضایت دارم تا اندازه.
بله، از مناطقی که خارج از کنترل است و یا دوج شما نمیتونین دسترسی ندارین، گزارش ها به شما چگونه میرسد؟ چگونه است وضعیت خانم ها در اونجا؟
ما فوکال پوینت های رضاکار داریم تحت نام رؤسای شورای زنان ولسوالی ها، که در حال حاضر ما در 14 ولسوالی که 9 ولسوالی یا 8 ولسوالی هم نسته بخیه ناهم هست ما در اونجا فوکال پوینت داریم و اینا ماهانه که هست ما هم روشن جلسه داریم و گزارشات از اینا رو میگیریم. مثلا ولسوالی پشتون زرغون که هست یا ولسوالی ناهم نست یا ولسوالی چشت شریف که هست ناهم نست، ما ماهوار فوکال پوینت های خود میخواییم و وضعیت زنان از اونا جویا میشیم که چی رقم است وضعیت زنان شما در ولسوالی چشت شریف، و حتی بعضی از اونا به صورت پنهان خانم ها را به داخل خانه میخواین برای از اونا برنامه آگاهی دهی که ما میسپوره برای از اونا یک سال برنامه آگاهی دهی چی میکنن دایر میکنن. اما به یک موضوع باید اشاره بکنم که به همین ولسوالی های ناهم نام که هستن خوشبختانه بگم و الحمدلله بگم که مردم ما به همین ذهنیت رسیدن که اونا دوست دارن که سطح آگاهی خانواده از اونا بلند بره و خانم های از اونا مصروف کار و حرفه بشن. باور به خدا کنین که در همین وقتی که من به عنوان رئیس تعیین شدم از ولسوالی های نهایت ناهم در اینکه گروه خانم ها و آقایان می آیند و از ما خواهش می کنند که ما هم ریاست معارف مثلا صحبت کنیم که برای از اونا کورس های سواد آموزی برای خانم های از اونا ایجاد بشه، و یا که بیاین ما زمینه کورس های حرفه‌ای را مثلا خیاطی، گلیم بافی، قالین بافی را برای خانم های از اونا
از طرف مخالفین چه اجازه داده شده در اینجا موانعی بر سر راه شماست؟ چگونه می توانیم پروژه ها را به اجرا تطبیق کنیم؟
دقیقا مشکل همیسته که مردم حالا پنندی دارن، اما چون که سال هم ناهم نسته و مخالفین در اونجا حضور دارن ما نمیتونیم که داریم اونجا پروژه کنیم، و متاسفانه تا فعلا زمینی همین مطالبه شده که ما یک پل ارتباطی برقرار کنیم، یک پل وجود داشته باشه بین نهادهای دولتی و مخالفین، تا اینکه ما هم باید از اونا صحبت کنیم، دیدگاهی از اونا داشته باشیم که ببینیم اونا چی دیدگاه دارن، آیا اونا همین فرصت مهیا میسازند که مثلا حتی هر جه اوقاف در هنج ملاهمامان حضور پیدا کنند و بیاین صحبت هایی داشته باشند، یک حضور فرزی در هنج دایر بشه. یعنی این فرصت تا بال متاسفانه ایجاد نشد.
بسیار کوتاه میخواستم بپرسم که در بخش ملاهمامان شما اشاره کردین، چقدر در مناطق با شما همکار بودن در بخش تطبیق پروژه هایتون و یا هم آگاهی به خانواده ها و خانم ها؟ بسیار کوتاه.
خوشبختانه ما همیشه که از جسد محترم عجلگاف اتقاطای همکاری کردیم اونا نیه نگفتن و وجود داشته، همکاری های هزنار وجود داشته، اما هستن کسایی که بنابر همون تحصیباتی که دارن با وجود فشارهایی هم که ما میاریم بازم آذر به همکاری همراه ما نیستن، اما همگی هزنار رو گفتن هم میتونیم هستن یک طبقه روشن فکر هزنار ما که همیشه در کنار ما بودن و ما رو همکاری کردن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
برای بسیار زیاد تشکر. در ازاده رادیو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د نور بست خبرونه تر بلې اونۍ او بلې خبرونه مو په لوی او بهون کې خدای سپارم.